صوتي خور كده مسبخين دوغه جي شو دین کو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې هم زه هارون بادشاہ در سلام په پرونه کې د خبرو تر څنګ به تاسو په یو شمېر سمې دي موضوع ته رپورټونه او زمون دوا منیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور ووري خبرونه له انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری بھائی په پی ڈی ایم کې د بیا شاملېدو په اړه څه پریکړه نه ده کړې. په شمالي وزیرستان کې په بلابلو پیښو کې دوه تنه وشل شوي او د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د اسرائیل او حماس وسله والی ډلې ترمنځ پر بند او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي چې د حکومت د سنو مخالفه ګوندونو اتحاد په پاکستان جمهوری تحریک کې د بیرته شاملېدو په اړه دوی او عوامي نېشنل ګوند دواړو هیڅ فیصله نه ده کړې. نوموړي پرون په ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته ویل چې په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
من ګڼو چې د هر سیاسي ګوند خپل سیاسي نظریه او منشور دی او د هغې حق دی چې تر خپل منشور او نظریه لاندې سیاست وکړي.
پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په اپریل میاشت کې له دې تحریکا بیل شوي وو. دوی د دې وجه د پی ڈی ایم لخوا ورکړل شوی هغه شوکاس نوټس یاد کړی وو چې پکې له دغو دواړو ګوندونو غوښتنه شوې وه چې د سینټ په ټاکنو کې د مخالفه ډلو د مشرۍ لپاره د پی ڈی ایم د خوښې له کاندید سره مخالفت په اړه دې وضاحت وکړي. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په بیلابیلو پیښو کې د وسلوال په ګډون دوه کسان وژل شوي. یو امنیتي چارواکي پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د مې په دیرشمه د شمالي وزیرستان په سپلګا او خوشحالي سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او 15 یې گرفتاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې د تحصیل ګډیوم کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د دوی یو سرتېری زخمي شوی دی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بنو یو پولیس چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې تېر ماښام وسلوالو په جاني خېلو کې یو ځایي مشر بیشته دی. د پولیسو په وینا د وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ محسن داوړ وایي فیصله یې کړې چې په لنډ وخت کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. نوموړي د مې په یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا هم د ګوند د نوم منشور او انتظامي ډانچه نه ده جوړه کړې، خو د ملګرو یې ګڼل چې نور سیاسي ګوندونه د ولس بیانیه او مسلې په سمه توګه نه وړاندې کوي، نو ځکه یې د ګوند د جوړولو اعلان وکړ. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې ویلي وو چې غورځنګ با غیر پارلیمانی بھی. په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغي په تیریو شواروز کې نور درې سلويخت کسان مړ کړي چې ورسره په دې هواد کې لدې وایرسه د مړو شو ټول شمیرا شل سره و سوا نه اویا تا رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو سلويخت ساعتونو کې نور 2019 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیره 9,00,000 نه اوړېدلې ده. دغسې په تیر شواروز کې 1919 کسان له کورونا وایرسه بیرته ښه شوي هم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وشلی دي. د دې وزارت ویان طارق ارین پرون په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو په بریدونو کې نږدې 1530 ملکیان زخمي شوي هم دي. نوموړی زیاتوي چې طالبان په خپلو عملیاتو کې ملکیان په نښه کوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو بریدونو ته جواب ویلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل خبر دا چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د اسرائیل او حماس وسله والی ډلې ترمنځ د اوربن ټینګولو د غزې ترانګې په بیا رغولو خبرې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د اسرائیل او د بهرنیو چارو وزیر گابی اشکنازی د مې په دیرشمه په قاهره کې ملاقات کړې. د ملاقات وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي، د خبرې په غزا کې د اوربن او د سولې د ټینګښت لپاره د هیواد د دوامدار او نه ستړي کېدونکو هڅو په لړ کې شوې دي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه اوریدونکو اوس رپورټونو ترازو. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې نه د او نه هم د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد یا پی ڈی ایم سره د بیرته ملګری کېدو خواهش ښکاره کړې ده. نوموړي د مې پر دیرشمه یعنې پرون د چارسدې په ولی باغ کې چې دی هلته د بیگم نسیم ولی خان فاتحې ته ورغلی و د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې البته زیاته کړې چې د دوی ترڅنګ نور اپوزیشن ګوندونه هم غواړي چې د قومي اسمبلۍ د بجټ پر راتلونکي سیشن کې په ګډه د حکومت پر ضد ودرېږي. پیپلز پارټي او امینیسل ګوند په اپریل میاشت کې وروسته له هغې له دې تحریکه لارې بیل کړې چې په سنټ کې د اپوزیشن د مشر د ټاکنې پر سر د دوی ترمنځ لانجه وشوه او دوی ته شوکاز نوټس ورکړل شو. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
چار سده ولی باغ کې د دوا ورستو د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره شریک خبري کانفرنس په موقع بلاول بټو زرداری ویل چې دوی او عوامي نېشنل ګوند خپل پی ډی ایم کې شامل د ځینې کسانو د رویو په وجه استفاګانې ورکړې وي.
نه اے این پی نه، نه پاکستان پیپلز پارټي نه، یي وی هاف ناٹ ایٹ اینی پوینٹ ان ٹائم ایکسپریس اینی ڈیزائر ٹو ریٹرن ٹو دی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ.
مونږ نه اے این پی نه پاکستان پیپلز ګوند د استفاګانو ورستو کله هم سړول خواهش نه د ښکارا کړې چې پی ډی ایم ته واپس لاړ شو. مونږ ټول سیاسي ګوندونو ته ډېر د احترام او عزت په نظر ګورو. زمونږ دا فکر چې دومره وخت مو یو ځای سیاست وکړو نو خو به نخ کارو چې یو بل پسې بدره دی وایو. زمونږ په نظر دا هر سیاسي ګوند خپل نظریه او منشور دی او د خپل نظریه او منشور مطابق دوی ته دا سیاست کولو حق دی.
حق ہے کہ اپنے منشور اور نظریہ کے مطابق سیاست کرے.
دوی ویل چې مخالف ګوندونو اتحادیه پی ڈی ایم هم هغه کوي چې کم پیپلز ګوند ورته ویلی وو او دا چې د یو بل لپاره اوس هم د ولس په ګټه مثبت سوچ لري.
هم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وی کین ہیو پازیٹیو فیلنگز ان وچ
مونږ دا فکر کوو چې د یو بل لپاره مونږ مثبت احساسات ولرو او ټول مخالف ګوندونو ته د مخالفت سیاست کولو حق دی. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په جمهوریت یقین ساتي، د قانون په عملداري باور ساتي او د آئین په بالادستۍ یقین ساتي او هم د دغه نظریه مطابق په خپل سیاست کوو. خو ماته لګي چې پی ډی ایم کې شامل مخالف ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي، تقسیم دي او نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ غواړو چې کم از کم د پارلیمان دننه دا ګډوډي ونه خایو او دا تضاد د پارلیمان دننه ښکار نه کړو او ټول مخالف ګوندونه په شریکه د پی ٹی آئی ایم ایف بجټ پر ضد خپل ووٹ وکاروو.
سب مل کے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے.
نوموړي زیاته کړه چې مخالف ګوندونه پی ڈی ایم د چترې لاندې یوځای کنه هم دي، خو دوی ټول په دې متفق دي چې عمران خان او د ده حکومت د اولس دشمنه پالیسو او د ده ناکامو پر ضد یو دي. د پاکستان خارجه پالیسۍ په اړه بلاول بټو زرداری ویل چې په دې اړه هم حکومت د ناکامو ښکار دی، په خصوصي توګه دا گاونډي هیوادونو پاړه. چې کله نه د حکومت راغلی دی نو دوی خارجه پالیسي ډیره سنجیده نه ده اخستې. کدا د سی پیک او چین پاړه وي نو هلته هم مونږ ته ستونزې دي. کدا افغانستان پاړه وي نو هم هلته چې کوم صورتحال روان دی نو دا په داسې حال کې د پاکستان زیان کې دی شي. هم د بلاول بټو زرداری خبري کانفرنس په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس سره د ټلیفون د لارې نیغ په نیغه خبرو کې دعوی وکړي چې د دوی د حکومت د لاندې ملک په عمومي توګه په یو ښه اړخ روان دی او معیشت هم په ښه کېدو دی او د اولس ستونزې به ډېر زر کمې شي. او د مخالفه ګوندونو په اړه دوی زیاته کړه چې د دې ټولو د بډو رشوتونو، د غلاګانو او ماضي کې د غلطو پالیسو له وجې ملک او عام اولس د ستونزو سره مخ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو د هیواد د رسنیو د پرمختیا په نوم د حکومت یو مجوزه اورډیننس رد کړی دی. دوی په یو ګډ اعلامیه کې د حکومت د پلان د مطبوعاتي مارشل لا په توګه یاد کړی، خو حکومت د اورډیننس په مسوده کې په ډاګه کړی چې هدف یې د هیواد د رسنیو د زیات ښه تنظیم لپاره د یوې خپلواکه، بې پرې او مؤثره ادارې جوړول دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په اسلام آباد کې د خبريانو فدرالي تنظیم او د پاکستان د وکیلانو تنظیم د مې پر اتوشتما په یو غړې اعلامیه کې ویلي، حکومت د میډیا پرمختیا اورډیننس 2021 پترس کې غواړي د هیواد پر رسنیو خپل کنټرول لا هم سخت او وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له آئینی حقا محروم کړي. پیلامیه کې راغلی حکومت پلان لري چې میډیا او پکې د کارکونکو له حقوقو سره تړلي وار له مخه جوړ ټول قوانین ختم کړي او د رسنیو د کنټرول بشپړ اختیار یوې نوې ادارې یا اتورټی ته وسپاري چې مشري به یې یو بیوروکریټ کوي. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ مشر شاهزاده ذوالفقار د مې پر دیرشمه مشال لډیو ته ویل حکومت پر زیاد دی چې د سوشل میډیا د کنټرول په اړه د خپل وروستیو ګامونو عدالتي دفاع وکړي، د اظهار او صحافت پر قانوني ازادیو نوي قدغنونه لګول غواړي.
زړه قوانین دې ګرد ختم کړل، ریبیل کړل او پابند کړل. نوې میډیا زړه میډیا د اتھارټي په مانیټر کوي، ټریبنل وایي هغه بیا سزا ورکول شي، 20-25 لاکھ پورې دغه جرمانه دي، امپریزنمنت هم دی. تقریبا یو کاپی یې دی چې موږ چیلنج کړیو په اسلام آباد های کورټ کې. دا سوشل میډیا رولز اٹارنی جنرل آف پاکستان کورٹ کې دا ویل چې موږ دا ریویزټ کوو. نو دا یو بل غیر اوړل، هر کال به ته نو سی اخی خپل ډیموکراسي کې په یو آزاد ملک کې خدا نه سی کې سوشل میډیا څخه خلق د سټیټ انسټیټیوشن خلاف استعمال دغه نور ته طریقه کار وباسي. پاکستان خو دغه سم ډینجرس ملک دی، صافیان د پارا، میډیا د پارا، میډیا پروفیشنل د پارا.
شاهزاده ذوالفقار زیاته کړه که حکومت د مجوزه آرډیننس لاگو کولو پریکړه وکړه نو دوی به پر ضد پراخ احتجاج وکړي. د پاکستان د بشري خبریالانو او وکیلانو د حکومت تنظیمونو د مې 18 په اعلامیه کې اندېښنه خول شوې چې له نوي آرډیننس سره به نه یوازې میډیا ته د نو او بااستعداد کسانو داخله محدود شي، بلکې د پخوانی او هغو کار به هم ځکه ګران شي چې هغوی به د خپلې نوکرۍ په غم کې وي او د خپل مسلک تقاضې به نشي پوره کولی. اعلامیه کې همداراز راغلی د میډیا د پرمختیا په نوي قانون کې د چاپي او الکترونیکی رسنیو ترڅنګ انټرنیټي خبري او پاڼې هم مکلف ګرځول شوي چې حکومت به له 500 نیولې تر 1500 کالو مودې لپاره لایسنسونه او ترڅنګ به د هر کال نوي کېدو سره د خپل کار جاري ساتلو لپاره له حکومت د نه اعتراض سند یا نو ابجکشن سرټیفیکیټ هم اخلي. موږ په دې اړه د حکومت نظر اغېستو لپاره د مې پر 13 د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د همدې وزارت سټیټ منسټر فاروق حبیب ته څو وارې زنګونه وهل، واټس اپ پیغامونه مورته هم پرېښودل، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او براډکاسټنګ لپاره د قائمه کمیټې یو غړي طاهر اقبال چې د پنجاب له وهاړي سیمې د حکومتي ګوند تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی، مشال لوی ته وویل چې حکومت یې د میډیا د ازادۍ ضد نشي تللی او که ولاړ نو دی او نور پارلماني ملګري به مخالفت وکړي.
پوری دنیا کے اندر جس طرح ہے نا جی، کچھ نہ کچھ تو بیریئر ہوتے ہیں نا جی.
دیوائی گورے پٹول انلائی کے حکومتوں نے ہر رقم کار دے انتظام لپارا یو څه محدودیتونه خو لګوی. زما د خبرې مطلب هرگز دانه دے چې گنیزه په پاکستان کې د اظهار او صحافت پر آزادۍ د بندیز په حق کیم، او عمران خان خو په حکومت کې تر راتلو ډیر مخکې ویل چې د صحافت د آزادۍ طرفدار دی. زه فکر نه کوم چې حکومت به د میډیا د آزادۍ او د هغې د کار مخه ډب کړي، او که داسې وا نو موږ به پر ضد آواز پورته کوو.
ہماری
د پاکستان مرکزی کابینه بیا د مې میاشتې پر 9 د خبریالانو د تحفظ د قانون مسوده منظور کړه. پر رسنیو کې د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په حواله ویل شوی د قانون هدف د پاکستان خبریالانو د میډیا ادارو کارکونکو ته تحفظ ورکول دي چې هغوی خپل مسلکي چارې پرته له دې ویرې چې په نخه او وبه ځورول شي سر ته ورسوي. خو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پروستیو کې د خبریالانو د تختونې د هغوی د وهلو ټکولو او ورباندې د ډزو پیښې شوې دي. حکومت د دې پیښو د پلټنو ژمنې کړي خو لا هم ککړ کسان یې نه دي نیولي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن قدرے کالا وشو چی وفاقی حکومت فاٹا پا خیبر پختونخوا صوبے ورگڑ کڑے او چی لدرکار سرا په دې سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم شوی دی. د قبایلي ضلعو خلک او ځینې منتخب استازي پارلماني استازي وایي هغه وخت ورسره وعدې شوي چې حکومت په هر کال د دوی د پرمختیايي چارو لپاره 100 ارب روپۍ ورکوي، خو دوی په خبره چې دغه ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. بلخوا د واکمن ګوند پارلماني استازي وایي پروان مالی کال کې تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې د ړنګ شو سکولونو، کورونو، هسپتالونو پر بیا رغولو، همداراز د پولیسو تاڼو، د پولیسو لپاره د تاڼو، عدالتونو، سړکونو په جوړولو شاوخوا 1.5 ارب روپۍ لګولي دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې، نو د هغه وخت مرکزی حکومت د دغه سیمو د پرمختګ وعده وکړې چې تر مخه یې دا وروسته پاتې سیمې د قانون، آئین او پرمختګ له پلوه د پاکستان د نورو سیمو سره برابر کړي. که څه هم دې ګام د قبایلي ضلعو یو شمېر مشرانو، خلکو او منتخب استازو هرکلی وکړو او تمه یې لرله چې په سیمو کې به یې ترقیاتي کارونه وشي، خو درې کاله پوره کېدو وروسته د یادې سیمو ځینې خلک او منتخب استازي وایي هغومره کار نه دی شوی د کوم چې ورسره وعدې شوي وي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی قسمت خان وزیر وایي له انضمام وړاندې حکومت او د قبایلي سیمو ځینې استازو به ورته ویل چې د خیبر پښتونخوا سره شاملېدو وروسته سیمې به یې ډېره ترقي وکړي، خو درې کاله وړاندې او په اوسني وخت کې ورته څه خاص فرق نه ښکاري.
نه ترقیاتي چارې وشولې اوسه پورې، نه انتظامي لحاظ سره څه بدلون راغی، نه جوډیسي نسبت سره څه بدلون راغی.
د پاکستان مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې فاټا اصلاحات پیل شول. هغه وخت د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو په دغه اصلاحاتو سره ویشل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو او د هغه وخت د قبایلي ضلعو ځینې منتخب پارلماني استازو خپلې سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو غوښتنه کوله، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، جمعیت علما اسلام فی او ځینې منتخب پارلماني استازو د ځان له صوبې غوښتنه کوله. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو ضلع د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د مئی په 28مه مشال ویډیو ته وویل د صوبې برخه جوړېدو پر وخت وعده ورسره شوی وي چې په سیمو کې پرمختیايي کارونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکولو ترڅنګ پولیس او عدالتي نظام به هم تر قبایلي ضلعو غځوي، خو حکومت خپلې وعدې تر دا دمه نه دي پوره کړي.
انضمام درې کاله وشو، هیڅ یو ترقیاتي کار نشته دی، ایجوکیشن باندې سوچ نشته، یونیورسټي ورکو هغه نشته، کالجونه نشته، هسپتالونه نشته په صحت کې. دا خلک غواړي چې دا نظام بدلېدو په دې خلکو باندې یو بوج جوړ کړي او داسې محسوسېږي چې اوس دا خبره بوج ته روانه ده.
د واکمن ګوند د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی نه چې مشال ویډیو ته پوس وکړو چې حکومت ولې په تیرو دریو کلونو کې لژمنې سره سم د کال په سر 100 ارب روپۍ د قبایلي سیمو په پرمختګ نه دي لګولي، نو نوموړی وایي چې کرونا وبا او د هیواد اقتصادي حالات د دې خنډ مهم لاملونه دي، خو دې باوجود په سیمو کې ډېر پرمختیايي کارونه روان دي.
یو نیم کال خو د اختیاراتو مسله وا چې کله عدالت فیصله وکړه او انضمام فاینل شو، نو هغه نه پس صوبایي حکومت زمونږه ټولې ادارې خیبر پختونخوا کې زم کړي او هغه نه پس کوم د ترقی عمل شروع شوه دي په واټر سپلای سکیم کې، په روډ بلډینګ کې، صحت کارډ کې، ډیگری کالجونه، میډیکل کالجونه څه فائنل کیږي او څه شو.
د قبایلی ضلعو د خلکو په وینا د انضمام وروسته هم په سیمو کې د سړکونو، صحت او تعلیم حال نه دی ښه شوی، او د ترهګرۍ ضد جنگ دوران چې څومره هم سکولونه تباه شوي وو په هغه کې یو لوی شمېر تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي د ایوي غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز د پالیسیو مشر عمر اورگزئی په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول په قبایلي سیمو کې وسلوالو لخوا په مکمله او په جزوي توګه اړنګ کړل شو 3000 پورې سکولونو کې شاوخوا 2000 پورې بیا رغول شوې دي. نوموړی وایي شاوخوا 500,000 آبادی لرونکي قبایلي ضلعو کې دا وخت 300,000 پورې ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې نجونې دي. خو په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نورعالم خان وزیر دی وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې تر دې دمه یې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړي دي. د ترڅنګ د نړیوالو ادارو په مرسته د ډیرو نوو او ړنګ شوو سکولونو پر جوړولو هم کار روان دی، خو نوموړي دا ونه ویل چې څومره ړنګ سکولونه رغول شوي دي. د تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق د مئی پر 28مه مشال ویډیو ته ویلي ول چې په روان مالي کال کې تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې ړنګ شوو سکولونو، کورونو او هسپتالونو په بیا رغولو، د پولیسو تاڼو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو 1.5 ارب روپۍ لګولي دي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې پارلماني استازي مفتي شکور وایي دوی له اولې ورځې د انضمام مخالفت ځکه کولو چې ورته معلومه وه چې حکومت د اولس سره کمی وعده کوي، نو دا نشي پوره کولای.
مقبل قبایلو نه پته نه وکړل او خپل له بهر نه یو نظام په مسلط کړ، نو دا ظلم ده. بل دا چې وادي کوم کړی وي چې موږ به دوی ته 100 ارب روپۍ ورکو، نو موږ هلته ورته ویلي چې 100 ارب خو خود نه درکوي، دوی قبایلو ته ترقي ورکول نه. دغه وجه ده چې ټولې پارټۍ نن متفقې دي چې هغه قبایلو ته خپل حق نه ورکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 زیږیز کال د مئی په 24مه، سینټ په 25مه او خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 28مه د فاټا اصلاحاتو بل په اکثریت سره تر منزورولو وروسته هم د یادې میاشتې په 13مه د هغه وخت صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو، د کوم وروسته چې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه شوې. اقبال افریدی وای دا د انزمام وجوه چې په قبایلی ضلعو کې په لومبي ځل د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې وشوې او د کوم ستونزو چې خبرې کیږي نو وخت تیرېدو سره به دغه هم هواري شي. په قبایلی ضلعو کې د 2019 زیږیز کال په جولای کې په 1400 چوکیو د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې په کې باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې په وو چوکیو، جمعیت علما اسلام فی په دریو، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي په یوه یوه چوکۍ کامیابی ترلاسه کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اپریدی ریلیف کمیټه مشرانو غړو ویلي چې په تیراو باړه کې د ویجاړو کورونو د سروې او پر مالکانو د مالی مرستو ویشلو له چارو مطمئن نه دي. دوی حکومت غواړي چې د سروې کارونه تیز کړي او غیزمنو کورونو ته پیسې ورکړي چې هغوی پرې خپل کورونه بیرته ورغوي. چارواکي وایي زرګونه کورنیو ته مالی مرستې رسولي او پاتې هغو ته به هم زر پیسې ورکړي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر ضلع په باډا او تیرا کې د بدامنې په وخت وران شو کورونو د بیا رغول لپاره د معاوضه ورکولو لړۍ د تیرو څلور کالو راهیسې دوام لري، خو اوس هم ځینې کومونو خلک شکایت کوي چې هلته د وران شو کورونو سروې نه ده شوې او په کار ده دا عمل پکې زر سرته ورسي او معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې ورغوي. د افریدی ریلیف کمیټې چیرمین معروف افریدی مشال ریډیو ته وایي چې هلته اوس هم متاثره شوي خلک د کورونو د سروې او معاوضو په ترلاسه کولو کې مشکلاتو سره مخ دي.
کوم سروې روانه او باغ کې هم ډېر شدید مشکلات دي. سروې هی سلو دو په ټیم کې چې تقریبا څو کسان دي، باقي چې یوم نه وي یا سروې نه کیږي، خلک اوس مایوس شول او چې دا کوم سروې کیږي هم اغولا پیسې یا نه ملاویږي او یا دومره کم ملاویږي چې هغه خلک مطمئن نه دي. نو خلق نهایت په تکلیف کې دي او چې کم دوک درد یا غا یو داسې هغه تکلیف ته جوړیږي چې دا ټول خلق به راوږي او دا لارې بم بن کی او یو احتجاج صورتحال به پیدا کی.
خیال مت شاه اپردهم د دغه کمیټې یو غړی دی او دی وای د ډیر حکومتونو متاثر شوی خلق دغه معاوضونه محروم دي.
اوسم تقریبا د اندازې مطابق فیملی وایز شینو پزرګونو خلک پاتې دي. پتیرا کې مختلفو قومونو خلک پاتې دي. اوس زمونږ خپل یو قبیله د کمرخیل دغه څوخ غړې علاقې وتوي، پاغه کې سروې مکمله پاتې ده، کورونه پکې پراته دي. دغه سي د سپایو علاقې د پاغه کې سپیندرند ننګروسا او دغه سي نور علاقې چې دي هغه پاغه کې تر اوسه پورې آی ډی پیز واپس نه دي تللي. کوکې خیلو چې کومه علاقه ده راجګال، په دغه علاقه کې آی ډی پیز واپس هلته هغوی کورونه چې دي تبه پراته دي، سروې ټیمونه نه دي تللي هلته. خو د تیرا د کا خیلو او داسې د زخه خیلو ځینې علاقې چې هغه تباه شوي دي، خراب شوي دي، پاغه کې تر اوسه پورې سروې کمپلیټ نه ده شوی.
د خیبر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر ریلیف نوید اکبر مشال ریډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی تر اوسه په خیبر ضلع کې څه باندې لس زره متاثر شو کورنیو ته د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره دوه ربه 95 کروڑه او 8 لک روپۍ ورکړي او دغه لړۍ دوام لري. او خای هلته په باډا او تیرا کې د شلو زرو نه زیات کورونه ویجاړ شوي وي او د دغه کورونو سروې روانه ده. مکمل وران شوي کور لپاره 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د ډیپټي کمشنر ریلیف په دفتر کې د بیا بحالی پروژو انچارج سلمان خان وای د 500 تر 6000 پورې متاثر شو نور کورنیو روپۍ هم راغلي او دا به هم پر زر وویشو.
اډمنستریشن لګیا دا انشاء الله مزید ڈیمانڈ شوائے دائی اور ڈیمانڈ انشاءاللہ تعالی سر ریسیو دائی سب ان شاء اللہ ریسیو کیے گی. بلا خبر ادا چھ اپروول دے ڈیرو کیسز تقریباً 5 to 6,000 اپروول شوے دے ان شاء اللہ اگر مزہ پمزہ فنڈ ملائے گی نو ان شاء اللہ اس فنڈ میں روشوے دے اگر ان شاء اللہ ڈسٹریبیوٹ
د خبر پاڑا تیرا کی پو 2018 کی د وسلوالو ڈل پر زد عملیات سر ترسی دلی او حکومتی شاروا کی وای وس پکی امن بحال شوے او پر مختی کارون پکی روان دی. فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
سرګن کیوبل رپورٹ د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه د افغانستان روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د میل 29 نیټې راهیسې د افغانستان پر یو شمېر ولایتونو کې ټولې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د دوو اونیو لپاره تړلې دي. د پوهنتونو او ښوونځیو زده کوونکي د حکومت پر دې پرېکړه راضي نه دي. تفصیل د باز محمد.
د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د هیواد په 14 ولایتونو کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د دوه اونیو لپاره رخصت کړي دي. د یاد وزارت ویاند نجیبه وایي دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه کړې چې له مخې به یې په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګو، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د مئی د میاشتې له 9 نیټې څخه ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه د دوه اونیو لپاره رخصت وي. نوموړې وړاندې وایي
د هغه ځای چې د کورونا وایرس درېمه څپه خطرناکه ده او پیښې په دې ورځو کې ډېرې زیاتې شوې دي، نو په دې اساس دا پرېکړه شوې ده چې ښوونځي باید رخصت شي څو د زده کوونکو ژوند موږ وکولی شو چې په یو ډول باندې له خطر څخه وژغورو او د وایرس د انتشار مخنیوی وشي.
د حکومت له دغې پرېکړې په ننګرهار کې د پوهنتون زده کړیالان خوښ نه دي. دوه تنه مرتضی او احمدالله وایي
دا محصلینو لپاره ډیره ستونزمنه تمامیږي. په دې چې تیرې پریکړې هم شوې وې د محصلینو کوم درسونه چې ول درې څلور میاشتې وروسته ولویدل
محصلین دې ګرمۍ ته راغل. په دې ګرمۍ کې درس حاضر شل او دوی بیرته دغه پریکړه ورکړه.
د افغانستان د پوهنې وزارت دا پریکړه پر داسې مهال کوي چې په ننګرهار کې د ښوونځیو د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې دي. د تعلیمي چارو پوه سمیع الله ننګیال د حکومت دا پریکړه د زده کوونکو د زده کړې پر بهیر ناوړه اغېز بولي.
داسې یو څه د کورنۍ د خوانه بېرته تشویق او ترغیب نشته ده چې شاګردان ته متوجه کړي چې بېرته خپلو درسونو ته توجه وسي. نو شاګردان اکثر یې بېرته داسې کارونو باندې مصروفېږي چې هڅې زده کړې دي هغه هم ته نه تیریږي، لکه کرکټ باندې ځان مصروفوي، په ډرامو لیدلو باندې ځان مصروفوي.
د پوهنې وزارت له دې پریکړې په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو مسؤلین هم خوښ نه دي. خو د ننګرهار پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي که هر اداره د پوهنې وزارت له پریکړې سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
د پوهنې وزارت چې کوم 14 ولایتونو ته د دوه اونیو د رخصتۍ هدایت کړی دی دا قانون حیثیت لري، د تطبیق وړ دی. د 8 د جوزا نه تر دوه اونیو پورې استثنا به کې نشته. دولتي او خصوصي ښوونځي به ټول رخصت وي. که څوک سرغړونه کوي هغه مجرم دی او سره به قانوني چلند کیږي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه پر داسې مهال ښوونیزې ادارې رخصتېږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د دوی د معلوماتو په اساس د مئی تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې 1,888 تنه په کورونا اخته شوي، 2,944 تنه ترې مړه شوي او 50,450 تنه ترې رغېدلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مسپخین دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي چې د حکومت د سنو مخالفه ګوندونو اتحاد په پاکستان جمهوری تحریک کې د بیرته شاملېدو په اړه دوی عوامي نیشنل ګوند دواړو هیڅ فیصله نه ده کړې. نوموړي پرون د چارسدې په ولی باغ کې د عوامي نیشنل ګوند د مشرانو سره ګډې خبرې ونې ته ویل چې په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په بېلابېلو پېښو کې د یو وسلوال په ګډون دوه تنه وژل شوي. یو امنیتي چارواکي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون د شمالي وزیرستان په سپلګه او خوشالي سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلي او پنځه یې ګرفتار کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د بنو پولیس چارواکي وایي تېر ماښام وسلوالو په جاني خېلو کې یو ځایي مشر ویشته دی. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلي غړي او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ محسن داوډ وایي فیصله یې کړی چې په لنډ وخت کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. نوموړي د مې په یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا هم د ګوند د نوم منشور انتظامي ډانچه نه ده جوړه کړې. خو دا ملګری یې ګڼل چې نور سیاسي ګوندونه د ولس بیانیه او مسلې په سمه توګه نه وړاندې کوي نو ځکه یې د ګوند د جوړولو پرېکړه وکړه. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په تیر شواروس کې نور درې څلوېښت کسان مړه کړي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 2112 کیسونه ریپورټ شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وژلي دي. د دې وزارت ویاند طارق کریم پرون په یو پیغام کې ویلي چې طالبانو په بریدونو کې نږدې 1500 ملکیان زخمي شوي هم دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند ټینګولو د غزې پلانګې په بیا رغولو خبرې کړې دي.
مشال لړیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د قربا پیس هرکلی کوم. په دې 19 خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه واوریدل. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه و، په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسول کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 43 کال سوي دي چې په ملک کې عملي دي. خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه شوي دي. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د په وینا دا ځکه چې د درې اویا آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدی دوائی چې په کوم کې آزاد قومونه راشي په خپل مرزه باندې یو سماجی معاهده وکړي او سماجی معاهده چې وکړي هغه سماجی معاهده بیا د آئین په شکل کې وي. نو که چېرته د فدرالیزم ډیفینیشن دا دی چې کوم ما تاسو ته ووایم، نو د پاکستان د درې اویا چې کوم آئین دی چې هغه جوړ شوی دی هغه د قومونو په خپله آزاده مرزه سره جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغه سنس کې. د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلک یعنی پنجابیان اوسي او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلک اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې در تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وایي په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغوی خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین وټپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وي چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دېنه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک، د ستا په بیوروکراتیک، د ستا په ملټري ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي، دا مطلب بروسان او د پښتانه او دغه بس چغې به وهي او مونږ به مطلب سړډوکې مډوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې وه. دی په دې اړه وایي
دا ترتیب هم چې دا د آئین جوړولو ورته دی، نو لحاظ نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینیټ باندې مشتمل دی او چې سخت درې هم کې آئین جوړېدو وخت ولا سینیټ نو جوړ تشه قومي اسمبلی وه، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کېږي نو اوس د قومي اسمبلی او د سینیټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو اله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې هغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د درې اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکي وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دی. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اتلسم ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت و. د یاد ګوند مخکښ او د پارلماني چارپو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشري کوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي، خو د ده په وینا هغه ځکه ونه سوچي جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې یې ذوالفقار علي بټو په دار کړ.
صوبائی خود مختاری پہ 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1993 زیږیز کال آئین کمزور و، خو ذوالفقار علي بټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې صلاح کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم ندي پوره سوي.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومي ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده سوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک وي، هغه کې به هر ریاست چې دي فورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټکسونه سي دي دا ټکسونه ولسونه خپل ځان یې مقرروي، ولس یې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي، دا به حکومتونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي. نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د ده حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په حواله په بدلا والا رکاوټونه جوړوي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راسي یا دلته د پاک والا حکومتونه جوړ سي. داسې یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې، په پروجکټونو کې، په وسایلو کې، هغه د قومو دپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادري ژبو د سرکاري یا د هغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک کې صحت وزارتونه جوړ کړي دي. لیبرو دا محکمې ګردي صوبو ته تللې دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې د 13 ترمیم سي دي دا بیرته رول بې کې بیرته راغبر کې.
تاج هدر زیاته کړه چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حده صوبایي خودمختاري ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سمه او پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاج در ویل چې ک په ملکی صوبې مضبوطی سي نو وفاق او ملک بور سره مضبوط سي.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے, صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی, وستا سینه ده چې و صوبه به د بلې هغې وسایل خوري. نو لدې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې چې څومره مضبوطې صوبې وي هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک
وي, اتنا ہی مضبوط مرکز ہوگا اور اتنا ہی مضبوط ملک ہوگا.
خود آئینی چارو پو ڈاکٹر زبیر مسید وائی دو وفاقی ملکونو د چلولو لمړی اصول دا دی چې په هغه ملک میشت کامونا بل وفاق څخه پورا مطمئن وي.
چې کچرته مطلب د کومون ډیس سټیسفاید وی هغه ته د سنس اف گریوینس وی اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم داسې راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا آرمی او دستا جازونه نشي بچ کولې. دا خو شوه یوه خبره. بل طرف ته دا دی چې مطلب سلوشن هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایږدي چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي. بلوچ مثلا شپږ پرسنټ هم دی هغه چې کله دستا سره د سماجی معاهدے دپاره په ټیبل باندې کینی نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغه سره په برابرۍ په بنیاد باندې بوي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو, تاسو د قانوني لاري په 19 خبرونه کې د پاکستان د 3 کال د آئین په اړه په ملکی د میشتو قانونو پراندیشنو او غشتنو د آئین او پارلمان له پوهانو سره خبرې واورېدې. له دې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. بل اونۍ به پر دې خبرې کوو چې د پاکستان آئین د ملک وګړو ته کوم بنیادی حقونه ورکړي دي او ولس هغه څنګه ترلاسه کولای سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.
او سوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه د دې ونې په پروګرام کې د لسم او دولسم ټولګیو د امتحانونو او همدارس آنلاین زده کړو په اړه معلومات درکو. خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه او مننه. نن په خبرونه کې د لسم او د لسم کلاسونو د امتحانونو لپاره د جنکو زده کوونکو په تیاریانو او د کورونا وبا پر مهال د آنلاین کلاسونو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو, د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د لسم او د لسم امتحانونه به د جون له شلمې رستوي. دغسې د نهم او یولسم د امتحانونو لپاره به هم نیټې رستو اعلانېږي. اوریدونکو, ځینو زده کوونکو د تعلیم وزیر په دې بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې, خو ځینې بیا وایي چې د کورونا وبا پر مهال یې په سکولونو او کالجونو کې پوره کلاسونه وانغستل شول چې له وجې ورته اوس هم ډېر مضمونونه پاتې دي. د سوات اوسیدونکي نازیه خان چې د دولسم کلاس زده کوونکي دا وایي د ټولبند له وجې سکولونو ته نه دي تللي او اوس په جون کې پرې امتحان راغی نو زیاتره سبقونه لا هم نه دي ویلي.
آنلاین کلاسز وو کومې خو بیا تاسوړه بیا آنلاین کلاسز نه لري او آنلاین کلاس خو لکه ټیچر کومه د دې ستړي کوشن نه شو کوله او د هر څه سره خو انټرنیټ مسله په څو نن په باهم دی ریزت. لکه شفقت محمود به وایي چې نه اگزامز نه لري لکه زیاتره واړه خو دې تملي نو پته نه چې دا وو به ریزلټ څنګه وي. او موږ خو پریکټیکل څه سره کړی نه دي ځکه چې الته کې هغه وایي چې پریکټیکل پکې نشته. د لاکډاون دوه چې موږ سره اسټیم ځای شوه دی او سب اوس چې څنګه اگزام وشي نو باندې بیا ایم ڈی کے ٹینشن ځکه چې د نور ټول مخکې چې کوم چا به ایم ڈی کے کو ایټا ټیسټ کنه او اوس به 3 مانس دي سی او د موږ سره به 2 مانس دي نو دې به هم زموږ سفر کې زموږ.
په پاکستان کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره د ټولبند پر مهال تعلیمي ادارې هم د څه وخت لپاره تړل شوې وي. په دغه مهال ځینو سکولونو او کالجونو خپل زده کوونکو ته آنلاین کلاسونه ورکول پیل کړل, خو ناسیه وایي چې آنلاین کلاسونو سره هم د دوی د امتحان لپاره تیاری پوره نه شوه ځکه چې په انټرنیټ دوی هغه څه په زده کړو نه پوهیږي څنګه چې دوی باقاعده د سکول په یو کلاس کې موجود وي. هغه زیاتوي
پر فرسٹ سیکنڈ ایئر سے منگا کالج والا بی سی لکھا آن لائن کلاس منگا سر الگ دیا بس دے پہلے کوئی منگا کورس ہم کم کرا پر اسمارٹ سلیبس مانے کورس وہ منگا پر اسمارٹ فون رکھا رکھوں وڅ پوری زموږ کورس نه دی کمپلیټ شوی ځکه چې موږ فل 2 مانس لکه 2 میاشتې هم وڅ پوری موږ کالج نه تل چې زموږ را کورس ختم شي نو دې ستا ورځې نه پس پس تاسو پری بورډ ایگزام او هغه ورځې کې پس تاسو کورس کمپلیټ شي او نو لاک ډاون د وځي زموږ کورس کمپلیټ نه شو او پری بورډ پاتې شو او زموږ وڅ پوری کورس نه دی کمپلیټ دا سیکنډ ایئر زموږ ډیر زیات څه دی ځکه چې په فرست ایئر مارکس موږ هم په سیکنډ ایئر کې راځي تاکي براله
په خبر پختونخوا کې اکثره د لسم او دولسم امتحانونه په مارچ او اپریل کې کیږي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي د امتحانونو وروستو کولو دا پریکړې د کورونا وبا نه د زده کوونکو او استادانو د خوندي ساتلو لپاره کړې ده. نوموړي د اپریل په 20مه یوې خبري غونډې ته په دې اړه زیاته کړې.
جو 9 10 11 12 کې امتحانات مئی کې آخر میں شروع ہونے تھے اب وہ مزید
د نهم لسم ایولسم او دولسم امتحانونه چې د مئی په اخیره کې بکیدل هغه موږ نور وروسته کړل. هغه زده کوونکي چې د پاکستان پونتونونو کې داخلي اخیستل غواړي نو موږ به د هغوی لپاره دا یقیني کوو چې تر راتلونکي کال جنوري پورې داخلي جاری وي چې زده کوونکو ته په داخلو او یونیورسيټو ته پتللو کې کوم مشکل را نه شي.
سوابه کې د لسم کلاس تکون کې مشال خان وای چې حکومت وړاندې په مارچ کې د لسم امتحان اخیستو ویلی وو نو دوی تر هغه پورې خپل تیاری مکمل کړی و او اوس په جون کې د کېدو له وجې ورته نورم وخت ترلاسه شو.
او زموږ اگزام د 20 جون نه پس کی ډیټ خو ډیر زیات لیټ شو. پریپریشن خو زموږ فل شوی دی ځکه چې ډیټ ډیر زیات لیټ شو کنه اگزام لیټ دی. اول خو په مارچ کې وو زموږ بورډ اگزام او دې ځل خو په جون کې شو نو زموږ خو فل پریپریشن شوی دی. خو نور سکولز کې لکه داسې وو چې هلته آنلاین کلاسز به نه وو نو هغې خو بس بالکل هم لرننګ نه وو شوی. نه نه اگزامز نور خو لیټ کول نه دي په کار ده خو آلریډي ډیر زیات لیټ شو کنه مارکس گین کول راته دې ځله لږه ګرانه ده. د نائنتھ هم نه وو شوی نو هغه لکه هغې کې نائنتھ شوی نو هغې کې لکه هاف مارکس به د هغې وو د ټینتھ به هاف مارکس نو زه مارکس به لکه صحیح راغلی وو خو زموږ خو نائنتھ اگزام نه دی شوی نو د ټینتھ مارکس وی راته نو لږ ګرانه وی.
اوریدونکو تاسو دا خبرونه په خپل موبایل کې د مشال ریډیو په اپلیکیشن هم اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو درنا په لور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د لسم او دولسم کلاس امتحانونو او په آنلاین زده کړو خبرې کوو. په پی خبر کې د نهم کلاس تکون کې مرجان خان بیا وایي چې د آنلاین کلاسونو له وجې د خپل زده کړې جاری وساتل شوې خو د دې زیاتره ملګري له انټرنیټه محروم وي او د هغوی په زده کړو بد اغېز شوی دی.
خو د آنلاین کلاسز خبره چې څومره پورې راشي نو آنلاین کلاسز چې دی صرف څومره چې سکول دي څومره چې ټیچران دي که څو کم دي تو آنلاین کلاسز چې دی دا صرف یو فارمیلیټی پورا کوي. دې ته موږ هغه صحیح سبق نشي ویلی کم چې موږ سکول کې ویل لکه مطلب آنلاین کلاسز په یو سینس کې خام دي یو سینس کې بد هم دي. ښه په دې دي چې لکه مطلب ټول کال سکولونه بند پاتې شو نو په دې کې نه حکومت ته ګناه شته نه سکولونه والا ته ګناه شته. که کرونا کیسه زیاتېږي نو هلته سټوډنټس ته کرونا لګي نو دې ته وجې دا ښه په دې شو چې بیا ماشومان یې د سبق سره ټچ پاتې کړه. که دا آنلاین کلاسز نه وي نو هر یو ماشوم به چې دی بالکل سبق پرېښی وي. بل ما سره کلاس کې ډېر داسې ماشومان دي چې هغو چې دی انټرنیټ چې کوم د هغو انټرنیټ بیل سي هغه نشي افورډ کولی نو دې ته وجې هغو انټرنیټ نشي لګولی او چې انټرنیټ نشي لګولی نو هغونه کلاسز پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د نهم او لسم کلاس سن استکمون کی پدی هم خفلی چې د 2019 کال راهیسی سوواری حکومت د اتم کلاس بورډ امتحان قبولو یا نه قبولو نهم او د لسم امتحان جدا جدا یا یوځای اغستو پړه مختلف فیصله وکړي چې لوجې دوی د خپل راتلونکي پړه د پریشانې ښکار شوی دی. مرجان خان وایي چې حکومت لا پکار و چې به د امتحان دوی بل کلاس ته کړی وي. هغه سیاتوي د امتحانونو پړه حکومت بیلابیلې نیټې ورکوي چې لوجې دوی امتحان ته په ذهني توګه سم نه تیاریږي.
بیا موږ ته وایي چې ټول کال تاسو آنلاین کلاسز واغستل او تاسو په اگزامس ورکوئ، نو اخر دا اگزامس موږ د څه نه ورکو چې زموږ هغه تیاری نشته اگزامس ورکول دپاره. او دا صرف زما مسله نه ده، د هر یو ماشوم مسله ده، او هر یو کور ته چې ورشي هر یو ماشوم په دې چاړي چې موږ آنلاین کلاسز واغستل موږ هغومره پوه نه یو، نو موږ په څه اگزامس ورکو؟ اخر لکه اگزامس دې ووایي چې اگزامس هغه شان اغسته کېږي څنګه چې نور کلونه لکه پراپر هغه شان سیستم وي څنګه چې نور کلونه اغسته کېدل، او آنلاین کلاسز په چې دی هغه به هغومره ټیک نه ورکو. ما ته هیڅ پته نشته چې زما اگزامس کله دي، ځکه چې موږ سکول ته میسیجز کوو، موږ وایو چې موږ ته ډیټ شیټ سینڈ کوي، موږ ته وایو چې اگزامس کله دي، موږ ته انفارمیشن نه کوي، نه هو چې موږ ته په خپل هم څه پته نشته، موږ تاسو له څه انفارمیشن درو؟ نو بل د ډیټ موږ ته هیڅ پته نشته چې کله به اگزامس، خو بس دا ویل کېږي چې اگزامس به وي.
د تعلیم محکمې چارواکو په دې رستیو کې ویلي وو چې د ګډوډیو له وجې په انټرنیټ امتحان اغستل به ممکنه نه وي. د سواد یو استاذ تبسم مجید بیا وایي چې دوی ته پخپله هم په انټرنیټ زده کړې ورکول ګران وي، ځکه چې اکثره ماشومان د انټرنیټ د نشتوالي، خراب کنیکشن او د بجلی بندیدو له وجې کلاسونه وانخلي. هغه زیاتوي استادان دومره وسایل نه لري چې ټولو زده کوونکو ته د کلاس په شان پوره زده کړې ورکړي.
ٹیکنالوجی ستری ہر ہسٹری ہر سو کو ڈیولپ نہیں دی لائک پخلا باندھی رسواتی ہم جیسے کل کل کلاس اخلم نو مینس کی جمع ڈسٹرپشی بن سی کا نا کو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوئے جمع غم لے سو کل جیسے کہ جمع سے انٹرنیٹ ایشو ہی کا نا نو آپ آن لائن کلاس کی دا اسٹوڈنٹ اٹینڈنس کم ڈیز ہی ات دوڑو سائڈ کی رسواتی نا سیم اپ دا آن لائن کلاس نے علاوہ کو اسپل لار نہیں کرے.
په پاکستان کې د لسم او د لسم امتحانونه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره تر ټولو زیات مهم ګڼل کیږي. په دې دوه کلاسونو کې اکثره ماشومان له حد زیات سبق وایي او هڅه کوي چې ښه نه ښه نمبرې واخلي او په ښه کالجونو او پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کړي. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د امتحان د تیاری لپاره یو ټایم ټیبل جوړ کړی دی. هغه وایي که نور زده کوونکي هم د دې په شان هر مضمون ته وخت ورکړي نو په لږه موده کې هم د امتحان لپاره خپله تیاری پوره کولی شي.
او نور سټوډنټس ته زه دا میسج ورکول غواړم چې بس دا لږ ټایم دی نو په دې کې د ځان لپاره ټایم ټیبل دی جوړ کړي، هغه د فرینډ سره هم شیر کړي، نو ګروپ سټڈی کوي کنه نو هغه شانت به دې صحیح کولی شي. داسې ما هم ځان لپاره ټایم ټیبل جوړ کړی دی نو هر ورځ موږ ټول فرینډس لکه یو شانتي سټڈی کوو چې کوم سبجیکټ سکول یا هر ورځ ما هغه شانتي کوو، او بیا ماښام ټایم کې لکه تپوسو کو چې ټول ورځ څنګه سټڈی شوی ده، لکه سټڈی صحیح نه شوی نو دوباره موږ هغه ریوایز کوو، او لکه ټایم ټیبل داسې جوړ کی چې کوم سبجیکټس لکه ټف وي ورته چې کوم ولا صحیح نه ورځي نو هغه هغه باندې ډېر فوکس وکړي، نو بیا دې وروسته نور سبجیکټس وګوري.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس یا پیمس د پالیسي او مشر عمر اورنگزی وای چې د کورونا وبا وخت واغسته او حکومت لا پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د ماشومانو تعلیم او په خاصه توګه د لسم او د لسم لپاره یو داسې کړنلاره جوړه کړي چې ماشومان د ویل شوو سبقونو مطابق امتحان ورکړي.
د کومه فیصله شوې ده چې شلم جون نه بعد به د مونږه اگزام اخلو د میټریک او د ایف ای سی. خبره بیسیکلی دا ده چې دی وخت کې حکومت سره یعنی په فیډرل لیول باندې هم په پروینشل لیول باندې هم داسې څه ستراتیجی نشته چې مونږه څنګه د اگزام واخلو. خبره دا چې مونږ په دی ټول انټایر اکیډمیک ایئر کې ماشومانو ته زده کړې ورنکې، یعنی خو په دی کال کې تقریبا ټول کال تقریبا داسې وایي چې سکولونه بند دي، ماشومانو ته هوم ورک هم نه ده ورکړل شوی، ماشومانو ته سبق هم نه دی خیلې شوی، ماشومانو ته مطلب هغه سلیبس ختمولې خو ډېره غټه لویا غټه خبره ده. زه چونکې په ایلیمنټری باندې زیات کار کوم، اوس هم زمونږ میټینګ شو چې مونږ به چې کله کمینګ اکیډمیک ایئر دا مطلب چې اگست کې به کله چې نیو اکیډمیک ایئر شروع شي د پریویس اکیډمیک ایئر د کوم موجوده اکیډمیک ایئر د دې به شارټ اسسمنت خسته کړیږي مشرمانو نه چې یار هغه ته څه ورځي که نه ورځي. یو سټانډرډ پروسیجر به وي چې هغه به پرایویټ سکولونه او سرکاري سکولونه دواړو نه به هغه کلکټ کیږي چې ماشوم څه زده کړې کړي دي که نه دي کړي. که چېرته زده کړې نه وي کړې نو هغه ماشوم ته به واپس یو شارټ سلیبس هغه به تاسو کریکلم ورته ښیي. ولې چې دا ماشوم چې په دې سټانډرډ کې یا په دې کوم موجوده کلاس ته ماشوم څه نه دي زده کړي نو مخته دې ته تګ ډېر ګران ده.
عمر اور اکسیس یا طبی حکومت اور تعلیم پر اڑا پالیسی او جوڑون کو لا پکار دی چې د ستکرو طریقې کار د مغربي هوادنو په سیر کړی یعنی در ټول لګولو پر ځای باید ماشوم په سبق او حق لل شي. اور ایدن کو داوا د دیونه درنا پلور خبرونه په نننې خبرونه کې مو د میټریک او د یولسم مودولسم د امتحانونو او دغه سي د انلاین ستکرو پاړه خبري کولې.